سلامونا د افغانستان په وخت مزګر سلور به جی دی او صحیح مدیم تاسو ازادي رادیو ته غواګی اسمح کړی دی چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالا وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون د دوهې پروسه د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمری د کارلو چې دروان کال په دوبی کې د طالبانو او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د دوهې د درېمې غونډې مشري کوله، تېر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځینې هیوادونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوهې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو وینا د دوی په پروسه کې شامل یوش مری ودونه له هم غواړي چې دا پروسه د ومکړي، خو دوی تملري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او پر خپل ژمنو ودرېږي. له بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړی میری لویس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ اوچت کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمشي ویل چې افغان ښځې منجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم د ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوتریش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیر میاشت نافذ شو پر افغان ښځو مادیتونه لا ډېر کړل او ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو منجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرایلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرایلو پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځ سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله پر مرکزونو لوی حملو مخکې د خپلو مینو ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2000 کال کې د حزب الله او اسرایل له جګړې وروسته پر لبنان د اسرایلو تر ټولو خونړی برید دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل وروستۍ وینا واوروي. تمه ده چې ښاغلی بایدن به په خپله وینا کې په منځني ختیځ او سودان کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو پر اړتیا ټینګار وکړي او همدارس پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف څخه د امریکا او لویدیځ د ملاتړ اهمیت به روښانه کړي. په عمومي اسمبله کې د بایدن د ګډون یو مهم دلیل به هم له اوکراین څخه د ملاتړ استدلال وي، ځکه که په انتخاباتو کې د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دیموکراتې کاملا هاریس پر وړاندې بریالی شي، نو امکان لري چې په دې ترکی شکونه رابرسیره شي. روسیه نن د اوکراین پر اتو سیمو د بي پيلوټ الوتکو توغندوی عملی وکړې. د اوکراین وایي ځواک نن پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې ویل چې د روسیې له یو اتیا بي پيلوټ الوتکو څخه شپږ شپېته ویشتلې او نسکوري کړې دي. باید زیاته وي چې ماسکو نن سهار د اوکراین پر خاوره څلور توغندي هم ویشتل. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حملو کې پلازمېنه کیف او ګیرو هروت چریکاسي او د تبرته نورې سیمې پراخه شوې دي. او روسي خبرم دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له پارکوي سره لوبه کوي. دا لوبه د فوتسال په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې روان دی، د 14 غوره ټیمونو په پړاو کې ترسره کیږي. افغانستان د پړاو ته د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې له خپل کوروب څخه د دریم ټیم په توګه لاره موندلې. افغان لوبډلې به په ګروپي دورو کې انګولا ته ماته ورکړي، خو له اوکراین او ارجنټاین څخه یې ماته خوړلې. وک افغانستان پارګوي ته ماته ورکړي، نو کارافاتر فاینل یا د اتو غوړو نو ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کوي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. لا نګدی یوه میاشتې د تورخملارې بندیدو افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دی.
تقریبا د سلورم ورځ دا چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو په لار.
برېښنا د ژوند له مهم ارتیا او څخه شمیرل کیږي، خو احتیاط سره پکار دی.
منګا یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پرام په سی بونی تخته و چې ونی تخته دی او ما برقونی وزې په زی.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د سرمشي مرستیال وای د دوه بهیر د درېدو لګوخ سرمخ دی. روزماری دی کارلو چې له طالبانو سره د دوه درې ناسې مشري هم کوله، د ملګر ملتونو د سرمشي زی په څنډه کې د افغان ښځو په اړه ناسې ته ویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له امله لګوخ سرمخ کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د دوه د ناسې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و، خو په خبرې اوس دا شرایط پیچلي شوي دي. نور حال د فیروزی زی په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځوړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نهه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
شرایط ډیر پیچلی شوي، په ځانګړې توګه د نوي یعنی امر بالمعروف قانون په شتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله وه، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټولشموله حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي ترسره کړي. نوموړي وایي د طالبانو د دې اقداماتو له ترسره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي که د دوهې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر روند نشستها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحې بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحې کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان د لدې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوې وي، خو په درېیمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوهې په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مې واورېدل چې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالې ویلي چې د دوهې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره خبرې کوم. سلامونه حکمت، په خیر راغلي. که راته ووایي چې د دوهې د بهیر درېدل په څه معنا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو تاسو ته، ستاسو همکارانو او اوریدونکو ته. دوه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې دې پکې حل سي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کم وخت چې د دوهې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوهې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله، ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده. د دوهې دوه ناستې شوي دي، په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوهه خپل ارزښت دکد لاس ور کوي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوه پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. دوی تیروتنې به په دې کار باندې وسي. یو دا چې د افغانانو د باوري به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیاته سي چې افغانان یې هېر کړي دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویلي دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی به د دوحې دغه غونډه وځنډوي یا دې لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي. ولې دا خبره دوی ولې د طالبانو چارواکو سره په دوحه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګرو ملتونو کې نه کوي، په یوازې اعلامو باندې کوي؟ د دې څخه د افغان ولس ځان جوړي. نن خو زما لور د ښوونځي څخه منه ده، نن خو افغان مېرمن د خپل حق څخه محرومه شوې ده. ولې دوی په دغه اعلامي او د دوحه د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي؟ یو خبره دې داستاسو د دغه درنې رسنۍ د لارې څخه غربیان واوري چې کچېری دوی دا ځلې بیا امریکایان خصوصا د 1918 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1919 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه یې ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلویږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوالو اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبرې وکړي. د افغانانو دغه ستونزې کمیته طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري. طالبان هر څه لري، د لوکس موټر څخه نیولې، د دفتر څخه نیولې، بیا تر شو امکانات پوري.
مګر دا خو نرمند چې بالکل بالکل پرام دې موضوع غوړم چې وګګم ډاکټر سیف چې کتا سویل طالبان هر امکانات لري، ولالته د ولس مسله کېدلی سي، د خزو مسله کېدلی سي، د دوی سخت دریدي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
د دې سخت دریځ ما په باور باندې تر ځای پورې چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریځ په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستی دي. د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د خاطخه ګروګان نیول سوي. کچېری طالبان غواړي چې پرشدو قیدات وځه کې او د غرب څخه امتیازات واخلي، خدا خو شرعي ناروا ده. دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولی د غرب تیر وطن ده چې د دغه نننوي چارواکو سره چې ټول افغان ستانه وتور وسپارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات وو ته پیښول. دا خو سره خبرو ته حاضر نه دي. کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوید د حل لپاره دغه دواړه لوري که په دوه کې سره کښینی، که په ملل متحد سره کښینی، که د اسلامي کانفرنس منځګړی تو باندې کښینی، په غیر له دې څخه دغه په اوس کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده. چنایان ایرانیان سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغه یو حالت ولاړ شي چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمنځ یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ ټول ځان سره اړیکې غواړو، او په وطن کې د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو اعاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متضرر څوک کېدلی سي که داسې وضعیت کې موږ واقع کیو چې د دوه لور څخه د یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخر پایله به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي. په میلیونونو لوري چې موږ مکتب ته نه ځي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاسه ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغسې یو وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بېوزله دي. کم اوس تاسې اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې په خپلو اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي. تاسو باور وکړئ چې د ډېرو لرې سیمو پرتو خلک د همدغې نړیوال ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې چې بمونه وژله، دا پلای په لوژه او په تنده باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدنې نړۍ ته متوجه دی چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوقو ناری وي. طالبان تر اوسه پورې مسؤل ځکه نه دي چې دوی د طالبان په رسمیت وپېژني. ملل متحد ته دې وروغواړي افغانان دې ورته راټول کړي.
موږ په کور
دننه سره ځخ پورته کړو چې طالبان اصلاحات ته راوځي.
ډېره زیاته مننه جان دوی حکمت صاحب خو وخت ولري. مننه
تاسو هم سلام.
مننه شون دوی سي
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور وایي هغه افغان خبریالان چې د طالبانو لبیا واکمن د ورسته ترکیې ته تللي له دغه واده د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ 13 ورځې یکشنبه د سپتمبر 28مه د ویلامې په خبرولو سره د ترکیې حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د اوسېدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځ هیوادونو غږ کړی چې قضیو ته رسېدنه وکړي. افغان خبریالان او د خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې افغانستان ته په ستنولو به له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. نور جزات راپور کړي.
مرافتم د سلمانی که می خواستم
زه سلمانی ته لاړم وختل می چې کیله می ستا کوم سلمان ما کې جوړ نه کړ ما ته پوښتنه وکړه چې ولې ویل چې امر بالمعروف رازی دکان بندوي جریمه کوي او زندانی به می هم تاسو څنګه په روسي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي.
د کابل خار په دوست فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوست فامیلیو کې دکان لرم مسلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو زده کړې دي د ګیر اصلاح کول او د ویښتو په باره کې مخکې نمو کارونه ډېر کم شوي دي خلک مخکې باندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د ښځو غږ او صورت عورت بلل شوی او پراخ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي په نارینه و هم ځینې محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوي دي. واشنگټن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرو له کمولو ډډه کوي. ورځپاڼې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا و خو واشنگټن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستي چې وایي پخوا یې د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړه لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 مادي لري د 13 اگست میاشتې په 28مه د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په 20مه مادي کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي له غږولو او د بې حجاب ښځو له لیږدولو ډډه وکړي. دغه شان دغه قانون په 28مه ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو سره د صورت او سیرت لورتوالی منع شوې ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکي توقیف کولای شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل او زبلانن یو ځل بیا پر یو بل حمله پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل په برید کې د وژل شوی کسانو شمیر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړ شوی معلومات له مخې 1500 تنو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
اسرائیل د ایران په لوه حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړي. د اسرائیل د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول. د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په ښوونځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په ختیځ بالبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کترونو کې درېدلي وو. همداراز په هغو لارو کې چې د سوریې پر لور غځېدلي هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تېره شپه یې په اسرائیلو کې دننه پر 8 سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 80 کیلومتره کې په زخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامله ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د دې هیواد په شمالي برخه کې 55 توغندي لګېدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړې. اسرائیلي پوځ وایي پوځي الوتکو یې د هغې قطې په ګډون چې د تېرې شپې توغندوی حمله یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنګرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرائیلو ویلي دي چې د حزب الله سنګرونه یې په نښه کړي خو د امریکا د توغندیو د څار د سټلایټ بنسټونو معلومات چې نن اسوشیټډ پرس خبری اژانس ترلاسه کړل ښایي چې د هوایي حملې د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې ترسره شوي دي. په دې تصاویرو کې د لبنان د جنوب او بیکا درې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلي اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قمندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب ووایه او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړی دی. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لویې جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوسمهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نږدې یو نیمه میاشت کېږي چې د پېښور تورخم لویه لاره د سوداګریزو توکو د الکترالیک پر مخ تړل شوی چې له امله افغان سوداګر او بزګران ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. افغان سوداګر د دغې لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. نور جزیات د سپوږمۍ په راپور کې.
د نږدې یوې نیمې میاشتې په تېرېدو لا هم د پېښور تورخم تړل شوې لویه لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانیستل شوې. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانیستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل:
او مونږه خپل بارګيري د غرام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږه سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله. په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتل کو پورې مونږ کړنه یخچال ته لیکلې. نو تقریبا دا سرور مورز دا چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چرغ ورسید دوه شپې په شارینو کې وکړ، شارینو لار هم بند شو.
نو ما وړای ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتای. یو بل افغان سوداګر اصرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل:
مګ وختونه مو هم دا ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان او د پاکستان حکومت دی چې عوامو لپاره سہولت برابر کړي، تجارانو لپاره سہولت برابر کړي او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي، ځکه چې دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کوي شي، عوام څه کولی شي؟ نو زموږ غوښتنه هم دا چې حکومتونه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په دې اخرو کې د تورخم لار او همدارنګ په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بنده ده. زموږ د میوو وخت دی، صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې تاسپانه په میلیونونو ډالر منتظم راورسېده. تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لاره نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بنده ده. تنها د بولدک لارې نه اوس مونږه صادرات کوو او واردات هم په ټپه ولاړ دي. ترانزیت هم متاسفانه په ټپه باندې ولاړ دي.
د خیبر پښتونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پېښور تورخم دا لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي څه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 80% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
زمونږه د لاریو په تګ او راتګ کې ډېر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لاری چې په نورمال او عادي حالت کې راتلله دا تقریبا 80% کم شوي دي. دواړه لورو ته ډېر زخت لاری ولاړ دي، ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چلارې تیر شي تر پېښوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډیره کچا لاره ده، خامه لاره ده، دا غنه د لارې او تک را تک تقریبا شپږ ساعته پنځه ساعته وخت هم زیات نیسی، او دا د باعث کیږي چې زمونږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي. په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا لس میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا دوه میلیارده ډالره یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا یو میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي، خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړېدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
پرخنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي، خو چې د ژوند په زیاتو برخو کې اسانتیا برابر وي. که کچیرې برېښنا او برېښنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي، د نورو خطرونو تر څنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. نور جزئیات په راپور کې.
او بل زموږ په کلي کې داسې د برک دا د اوبو برق کې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخته و، نو په فایدې نه چندانې، نو بیا یې ګیر کې فرقی شهید کې دا برق.
محمد عالم چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی، خپل کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیو.
ورته پته ده چې برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده، چې برېښنا نه یې گزاره نه کیږي، او که برېښنا یې هغه باید ښه په پاخه سیستم سره په یو ځای کې چې برېښنا یې هغه په پاخه سیستم سره جوړه شي، نو برېښنا یې ډېره خطرناکه ده. اکثره خلک د دغه برېښنا له امله ژوند لاسه ورکړي. یو وخت زه خپله ما ټلیفون چارچنګ د دوشخه چارچنګ ځای په ساکټه ورڅخېږي خپل نیولې ما، نو بس د الله فضل او بیرته بس داسې لري وغورځولم، بس ژوندې پېښولم.
محمد علي موایي خو گاونډي برېښنا ونیوي او مړ شو.
او بل زموږ په کلي کې داسې د برق دا د اوبو برق کې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخته و، نو په فایدې نه چندانې، نو بیا یې ګیر کې فرقی شهید کې دا د برق. برق چې خطرناک دی، برق چې ځای باید هلته ښه لینګه شي وسي.
ګل احمد بیا د اورزګان په گاونډ کې د هلمند اوسیدونکي دي. دی هم کیسه کوي چې موده مخکې برېښنا نیولې و.
موږ په کور کې دا ژوندۍ برق لرو، ځینې ځایونه لاینونه لڅې، بیا په دغه ځای کې چې باران اوسي دغه لاینونه لڅې دي، یو دا کوچنیان یو څوک روانې خو نو لڅې پښې وخت وخت سرای پوخې لڅې پښې روانې، هغه ځای کې لاین لڅې برق ونیسي. یو پلار زما یو کوچنی زوی برق نیولی و، او خدای و جنې بچ سلو، بیا یو ګاشت یې زه ونیولم، نو زوم خدای و بچ سلم. دا ډیره خطرناکه ده. خواهش مو دا دی هر څوک چې ژوندی برق کاروي هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لینکشي سمه وکړي، لینکشي لوړه پر دیوالو وکړي او سمه وکړي، چې نه مثال د باران د اوبو د یو ډمه څخه یا د لنجې مځکې څخه د دې څخه باید هغه لینونه چې پر کوم ځای باندې دي لین پرېسوي هغه لین سلوشن کړي، هغه باید لوړ ځای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي عبدالله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مړ شو.
مونږ یو بچی خاله و، هغه وړکی و، د ګوتی پران پسې ونې ته ختلی و، چې ونې ته ختلی و ما برق ونیو ځای په ځای.
کوم کسان چې له موږ سره په دې راپور کې خبرې کړې دي، ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزو له امله دا بدې ورځې ورباندې راغلي، او په احتیاط او بېغوري نه کول ټینګار کوي. د برېښنا د برخې انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله آزادي راډیو ته وویل
د لاینونو د یا د وایرن کاری د مخنیوي دپاره موږ مختلفې لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوچکي دي، دغه د خپل عایق په نظر کې نیول، د هغو نه موږ تاسو باید محافظت وکړو. او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کش کېږي، د هغه مکمل مواد هغو پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي، هغه ډېر کش شوي لاینونه دي، یعنې قوه د کش ډېره وي، هغو نه مخنیوی وشي چې باید لاینونه په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کش شي. او کله چې یو لاین انتخاب شو، کوم ولټیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ده، مغه مطابق بعد استفاده از نه وشي. مثلا مخکې یادواري وشو دی وساکرته په همزمان څو ځل استفاده څو شانه لپاره، یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد موږ په نظر کې ونیسو.
مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو، درته د 15 دقیقې بس تکرار هم لرو. اوس خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسې د لمانځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري دی کارلو چې د روان کار په دوبی کې د طالبانو او د 15 ودونو استازو په ګډون د دوهې د درمې غونډې مشري کوله، تیره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځین ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوی موافقه پر مخ بوزي. خود دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوهې په پروسه کې شامل یو شمېر ودونه لهم غواړي د پروسه دوام وکړي، خو دوی تمه لري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او په خپل ژمنو عمل وکړي. له بل خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لیوز سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان نجونو او خصوصا په ملاتړ غږ وچات کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان خصوصا سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو منشي وویل چې افغان خزمې نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له جوار بحران سره مخ دي. انټونی ګوتریش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیر میاشت نافذ شو پر افغان ښځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه یې د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته یې رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو نجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرائیلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسر شپې نږدې 1500 تنه ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 85 خدي او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پاوز پرون د لبنان د جنوبي او ختیځ سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د اسبلا پر مرکزونو لوی عملو مخ کې دي له خپلو مینو ووزینن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي خار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روانو. د په 2006 کال کې د اسبلا او اسرائیلو له جګړو سره پر لبنان د اسرائیلو تر ټولو خونړی بریده.
پینزویش دقیقه
دو خبری دی. یو خود
مختنه کابینه که صرف پینزو فیصد
متاسف ایمه چه حکومت
وقت کرده
کنیزاد حتی که ولی چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث
پنځه دقیقه بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یک شنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر څلورمه یک شنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات سي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې سته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلی چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زیب. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصیوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملک زیب. ملک زیب صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستیو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړي دي؟ مالک زای صاحب، که اوڅه زای ته تغییر ورکړي کې داسې आवाज مسام سی आवाज مې ډیر خراب راځي.
سو تغییر ورکم اول نو دا هغه قد لکه څنګه چې مخکې ما یادوري وشول، تبن مې تاثیرات د وچکاله او د شدید بارانونو دا منفی تاثیرات په جامعه باندې شته. هغه چې الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دو سل کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا چې تېر حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شوی.
تاسو ته بیا هم راځو ملک زای صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسو هم د بحث ته شرغ لاس، که تاسو د خپل تخصص پر رڼا کې راته وایست چې وروستیو اقلیمی بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي؟
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادې راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نکه هیله وړاندې کوم. موضوع مو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکلي ده چې وچکلي رامنځته کړی ده. وچکلي وا داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغه مخه ونیسو. یو طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغه مخه ونیسو او له هغه سره مبارزه وکړو. مثلا کچېره په افغانستان کې ځنګلونه وسطل شي، ثابت وسطل شي، ونوهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه کچېره په هیواد کې شنې ساحې زیات کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بل د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړو. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصد نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیواله اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بیې شي، ځکه د نړیواله اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دا کوم غزونه تولیدي کې د مخانه شنی ولا دا سینه شنی ولا چې غزونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نلري، بلکې په آزاد ډول یو هوا څخه بل هوا ته لیدسمه څخه بل سیمه ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغه حد تر نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ د لیدمکو ته اوبه ورسوو. او همدارنګه شنه سهم هم په هغه کاچ سره نه دي ترڅو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکالۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم د څه خاص تدبیر نه دی ورشي. خو هیله مو داغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شو سهوته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوي وکړ شي. کچره په دې څو طریقو باندې مونږ کار وکړو نو مطمئن یم چې مونږ به د وچکلی سره یو شدید مبارزه کړی وي او د هیواد په کاچه مو وچکلی یو څه اندازه رخکته کړی وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلی مخنی ولا شو او څه مبارزه کولای شو د سیمو ترسره کړو.
ډیر مننه. جالب ټکی مو راواخیستل ملک زای صاحب. کچیر اواز مو سم سوي وي لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي. ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه ورکړي؟
اصلي خبره خدا ده چې موږ تاسې تقریبا د 15 کاله په جنگ کې روان یو. همیشه یو نه په یو شکل ما د اشکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټوله غلي رسېږي چې مثلا نلته ځنګلات دي لکه مخکې چې زمونږ د قدرمنو نور یادوري وکړله په بېرحمانه شکل باندې وویل شلو. همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درش شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې. حتی د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنی تېرو حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چرته چې اوبه وي هلته ژوند دی او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي یا پېښېدو ته شوي دي. اوس هم سرې وخت دی موږ وکولی شو اقلا په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شو لرو. نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وي. لکه موږ کوټې مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پکې نه وو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي. دغه باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د مېوې په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي. موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجود دي. زمونږ د منابعو نه زمونږ ګاونډۍ لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی. دا یو بهترین اصطلاح پیل د دې کارون دی د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مام د چکمونو موضوع روانه ده. زیاتره ځینو کې د واړه چکډیمونو جوړ شوي په صلاحو دغه ټول مثبت تاثیرات دي. لوی بندونه باید جوړ شي، کانالونه باید وویستل شي چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي موږ دواړه حالات کې سره ویني. یو باران ډېر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي. چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چې دیمونه جوړ کړو نو دوی هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې هغه وچو سیمو ته چې مثلا اوبه نه لري او یا په د اوبو په نه موجودیت کې په کومه ساحو کې د اوبو کمښت له امله سره مخامخ کېږي نو هغه وخت کې موږ کولی شو دغه د بندونو د اوبو نه استفاده وکړو.
بل ملک صاحب بیا هم تاسو ته راځو. مننه ژوندی اوسئ. تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب، بحث ته شرغ لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري؟ که لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجې وي؟
مننه ډیر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی آسیا هیوادونه شو، دغه راز د پاکستان سره شو، ایران سره شو، مونږ سرحدي اوبه لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کو ګورو. فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه د هغه دوی مستشفق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1993 کال کې شوې وه، خو هغې هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت د لاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافق نامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزی آسیا سره یا دغه راز د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی وه، خو چې هغه هم په دغه سې سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار دی اعتبار نه. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تېر نظام کې مونږ دغه مسایل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړه شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغې ته ترانسپورټ واټر مینجمنت انټیټي دغه دوی لري چې د هغوی عملا مطالعات ولري، په هغو کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ همسایګانو ته څومره اوبه زمونږ ورځي. مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي اوبو کوو په هغې کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ یادوو دا تقریبا یو څه اندازه ده، ډېر او ډیټ دا شل کالونه همدغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب اوبه رانف لرو او دغه همسایګانو ته ځي. نو اول په قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کړو چې مونږ واقعا څومره رانف اوبه لرو په سیزنل فلو چې ورته ویل کېږي. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او اوس دغه کو او د دې لپاره هغه داسې یو میکانیزم یا سټرکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی اوبو وي، انټرنیشنل واټر لا ایکسپرټس وي، دغه راز په دې کې اکالوجستان وي، په دې کې اکانومستان وي، په دې کې هایډرولوجستان وي، په دې کې انوارمنټلستان وي، چې دغه ټیمونه دغه وکولی شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کړو چې بیس لاین څنګه چیرته دی. هغې نه بعد مونږ وګورو همشون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن آف انټر ډیپینډنس چې مونږ کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو، نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده، دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې صرف دغه وکړو که چېرته دا اوبه مونږ سلو کړو، چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک د اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپسټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولی شو چې دوی سره دغه اول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبر ده، اساسي خبره دا ده چې مونگا لکه مخکې چې دې خبرې ته ما اشاره وکړه، مهمه خبر دا ده چې هغه سنس آف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبر دا ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایلو باندې یو بل نتیجې ته ورسیږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغوی ته څومره ځي، مونږ ته څو دي، هغو فایده څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په سطحه یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سنسیبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډېر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلان ډلن دیو کچ وخت هم په کم په خلاصېدو دی. باران سه ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي زین ذخیره جوړ کړی دی، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر؟
بله، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مون په کومه سطح لرو، یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مون خپل هواد کې نه مصرفو، او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبو زمونږ له هیواد څخه نورو ځایونو ته ګاونډیانو ته روانې دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبه ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دا دی چې باید په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هیواد زراعتي اړخ، اقتصادي اړخ په یوه لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولی شو چې په خپلو بندونو باندې، په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دغې ذخیره شوي اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د آبیاري سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خو دلته د اورښتونو مقدار کم دی، او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنی کوم وخت چې مونږ فصلونه ولرو، په یغه وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي، او په کوم وخت کې چې مونږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښت نه وي. په دې حالت کې مونږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو، سټوریج ډیم ولرو، او اوبه مونږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې لږنه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تروس نه دي ذخیره شوي څومره چې مونږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند ته تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډېره زراعتي ځمکه پرته ده، له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغې اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د آبیاري التنه دی رسېدلی. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه چې مونږ ذخیروي بندونه جوړ کړو، او کوم بندونه چې جوړ شوي دي د هغې ظرفیت کپیسټی نور هم لوړ کړو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوي دي وچې ځمکې دي دا هم خړوبې کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډېر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیرېدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملي زیانونه اړوي؟
مهمه خبره او اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بدو شرایطو کې چې په افغانستان کې وو، زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل. طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په کونو کې، مثبت تاثیرات یې دا دي، کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي په هغې واور باندې شدید بدن کېږي، دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه هم چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړو وړلو مخنیوی وشي. دغه تحکیم کاریګانې زمونږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته دي. نو چون حالات همدا رقم او شرایط ګډوډو، اطراف کې نامني، دا باعث دی کې د چې ملک کې هغه حکومت، مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې پزې چې دې مسایل ته وکي زیاتره توجه جنگونو ته. نو همدا باعث دی شو چې موږ وروسته پاتې شولو، زمونږ د اوبو نه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي، او موږ ته تاوان رسیږي، ګټه نشته. نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطحه باندې، چې په همزمان موږ کولی شو د هغه بندونو نه د کانالونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او کانالونه تیر کړو، هم ځمکې هم زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب کېږي.
سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکمه، افغانستان چې گاونډیو هیوادونو ته دومره ډیر اوبه ورکوي، ستاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډیو هیوادونو نه؟
فلحال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډیو هیوادونو ترمن، تر څو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. او اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو مونږ حق لرو ترڅو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو څومره چې مونږ ارتیا د خپل هواد په سطح لرو باید لدغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو ترڅو د خپل هواد هغه نیمګړتیاوې کوم ارتیا چې مونږ لرو دامه پوره کړی وي او کله چې بیا هم مونږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي او بیا کولای شو چې مونږ ګاونډیانو سره ته اوبه ورکړو بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي خو فکر نه کوم چې داسې یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطح باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي په ځینې ګاونډیو هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي بیا یې د څښا لپاره ترې نه استفاده کوي حتی چې د دوی اوبه د تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمامېږي دوی ته مونږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي پاکې هم دي دا اوبه دوی ته ورکوو دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وکړي کوم چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې
لري
او دا یو ښه خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو یې راکړه ورکړه صورت وي
ژوندی اوسه ملک زاد صاحب روسي پښتنه ستاسو نه کوم په لنډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي
استفاده خوشبختانه اطراف کې هم څاګانی ورشي څاګانی او دا استفاده کې په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه خرته نږدې شبکې پکې جوړې شوې دي نو خلکو د سکول لپاره دغه اوبونه استفاده کوي د سیم اوبونه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تلب لیدلی یم په ما کلي وړې سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نویستل کېږي څه بې ضرورته مشته پاکې اوبه د غرونو نه روانې هلته د دې دوونو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي همغه څاګانو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په کل کې نه چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لږ منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي نو دا دغه استفاده کې مونږ نظر واچو په سر کې
bale wala ملک زای صاحب د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی په نور خبرونه کې اتمن تاسو ته بیا زحمت درکو 25 دقیقې بحث ملاحظه دی رادیو وورید د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران د غرض د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای